څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. د طالبانو مشر نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. ملا هیبت الله اخندزاده په یوه لیکلي بیان کې چې د کوچني اختر په مناسبت یې خپور کړ ویلي دي چې ډیپلوماتیک روابط د افغانستان د ستونزو په هوارېدو کې مرسته کولی شي. وروسته تر دې چې تیر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، تر اوسه د تیرو نږدې اتمو میاشتو په ترڅ کې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د ترکیې سفارت د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پرونی چاودنې وخندلې. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سورلیو په دوو موټرونو کې چاودنو لږ تر لږه 9 تنه ووژل او 14 نورې ژوبل کړل. په ځینو نورو راپورونو کې د مرژوبل شمیر تر دې زیات شول شوی دی. داعش اسلامي دولت ډلې د دغو بمی چاودنو چې پر شیعه ووښوې مسؤلیت منلی دی. د ترکیې سفارت په اعلامیه کې ویلي دوی دغه غیر انساني حملې چې په روسیو کې شمیر زیات شوی دی په کلکه غندي. د اوس لپاره په اوکران کې د ماسکو ستراتیژیک هدف دا دی چې د اوکران ختیځه برخه چې دونباس ورته وایي په بشپړه توګه ونیسي. دا خبره د بریتانیا دفاع وزارت یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې له پلازمېنې کیف څخه د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش د سفر پر مهال روسیې پر دغه ښار هوایي برید وکړ. بل لور ته په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د اوکران لپاره د 30 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د قزاقستان ولسمشر په اساسي قانون کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره نن د ملي ټول پښتني وړاندیز وکړ. قاسم جمارت توقایف سش کال په اساسي قانون کې د یو شمېر تعدیلاتو وړاندیز کړي چې له تیلو په دغه مالامال هیواد کې واک غیر متمرکز شي. د دې ټول پښتني وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی. په قزاقستان کې تیر ځل په 1995 میلادي کال کې ټول پښتنه شوې وه چې اوسنی اساسي قانون یې تایید کړی و. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د طالبانو مشر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. دا مسله مې د سیاسي چارو لکتونکي کمال ناصر اصولي سره شریکه کړې.
چې د نظام نویت معلوم نشي او د یوې غونډې د یوې شورا د یوې لویې جرګې په ترڅ کې د افغانانو رضایت وانخیستل شي، زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به تعامل ته حاضر شي.
په افغانستان کې یو شمېر خلک له پوستې شکایت لري.
ما چټک پوست کې ورکړل ویل چې وو ورځې زیات دیار لسر دي. ما نن چې دا تقریبا سلویخ دوه سلویخ ورځې کېږي، اوسه پورې معلومات نشته.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
پټوله کې راشد خان په هین غورلیک کې خورا ډیر خلو بدل دي. راشد د نړۍ او به د کرکټ وس وخت د کرکټ مالګه ګڼل کیږي.
دا سړی یو اوریدونکو پروګرام هم لرو چې پکې ساس په شخص سب شوی پیغام نه خبرو. تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده وی امریکا د دوهې د هوکړې پر بنسټ د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه نه کوي. د شاغل هبت الله لوري په خبر شوی لیکلي اخترس پیغام کې د توحید هوکړې په عمل کې دوه ټینګار شوی او په کې راغلي دي د فشار پر ځای دي د همکاریو پروهیا پرمختګ وشي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې نسبی سوله او ثبات موجود دی. شاغل بلینکن دا خبری د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې تکړې دي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا هیبت الله له ادرسه په لیکلي اخترس پیغام کې امریکا غوښتنه شوې چې د دوهې هوکړې ته درناوی وکړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې تر څنګ دي د فشار په ځای له افغانانو سره همکاري وکړي. په دې پیغام کې د طالبانو لاړ خد شوی وښمنو د ملکی دوه ډاډ ورکړ شوی او همدارنګه په ټول افغانستان کې د پوره امنیت ادعا شوی. په همدې حال کې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې دی وغړی د پښتنې په جواب کې ویل چې په دې هیواد کې نسبی سوله او ثبات ټینګ شوی.
تر اوسه چې په افغانستان کې موږ مثبت څه لیدلې دي، کولی شم ووایم چې په دې هیواد کې نسبي سوله او ثبات ټینګ شوی دی.
خو دا په داسې حال کې ده چې په روانه روژې میاشت کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د داعش خراسان څانګې په خونړیو حملو کې لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې هوکړه د 2006 میلادي کال د فبروري په 9 نیټه دوه کې لاسلیک شو چې لمخې افغانستان د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وتلو ژمنه وشوه او طالبانو هم د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د خپلو اړیکو د پرې کولو هوکړه وکړه. خو ملګرو ملتونو ویلي چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړي، هغه څه چې طالبانو رد کړي. په دغه اخترس پیغام کې راغلي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د سیمې او نړۍ د کوم هیواد پر ضد استعمال شي او نور هیوادونه هم باید پر متقابل درناوي ولاړ تعامل ولري. د طالب مشر په اخترس پیغام کې د نړۍ له هیوادونو غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، څو خپلې ټولې ستونزې د ډیپلوماټیکو نورمونو او اصولو په چوکاټ کې په رسمي او مسؤلانه توګه حل کړي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله په اخترس پیغام کې ټینګار شوی چې د طالبانو له لوري د پخواني حکومت کارکوونکو ته عمومي عفو شوی او څوک دې له دې سرغړونه نه کوي. خو ملګرو ملتونو د تیر لمریز کال په لیندۍ میاشت کې ویلي و چې باوریدونکې داوی ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې افغانستان کې تر سل زیات د پخواني حکومت کسان له محاکمې پرته وژل شوي. په دې لیکلي پیغام کې که څه هم له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د تړلو ښوونځیو د خلاصېدو کومه ژمنه نه ده شوې، خو پکې راغلي دي چې د دیني او عصري زده کړو ملاتړ کوي. په دغه پیغام کې بشري حقونو ته ژمنتیا او د بیان پر ازادۍ باور دوه نور هغه مسایل دي چې یاد شوي. خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان څو میاشتې وړاندې وویل چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو بشري حقونو او بیان ازادۍ په اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړي.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. نړیواله ټولنه به له دې سره موافقه وکړي؟ په دې اړه مې د پخواني ولسي جرګې د غړي او د چارو د شننکي کمال ناصر اصولي نظر پوښتله.
نړیواله ټولنه د افغانستان دولت باید د افغانانو لپاره په رسمیت وپیژني، هغه دولت چې خپل په داخله د افغانستان کې هم دوی مشروعیت ولري او دا دولت د ولس ټولمنلې وي. ټولمنلې هدف دا چې ولس ورسره خوشاله وي، نویت دولت معلوم وي او دغه دولت باندې د ایجاد په اړه نه تنها ملایان بلکې افغان ولس خوشاله وي.
تاسو وایئ چې ولس ته منلې وي، یعنی د طالبانو اسلامي امارت ولس ته منلای دی او کنه ځینې تغیرات باید دغه حکومت په ځان کې راولي چې نړیوال ټولن ته د منلو شي؟
کوریا اصلا په افغانستان کې هر حاکمه ډله چې قدرت ته رسیدلې ده دوی چیغې وهلې چې ولس ته منلای دی. خلکان راغلل، دوی چیغې وهلې چې موږ ولس ته منلی یو. داود خان د ظاهر خان حکومت ونیو، دوی ویل چې موږ ولس ته منلی یو. ډاکټر نجیب ناری ویل چې زه ولس ته منلی یم. مجاهدین راغلل وای ولس ته منلی یو. طالبان بیا راغلل په هغه اوله دوره کې وای موږ ولس ته منلی یو. او د طالبانو سره په هغه دوره کې په اوله دوره کې خلک خوشاله وو، ځکه په افغانستان کې نظام بیخي نه و، اقتصادي ژوند هم نه و، افغانستان کنډواله شوی و او د دوی پراتک سره هدا اقل خلکو بیچارهګانو ژوند خوندي سي. نور غربت او وضعیت د دولت په اړه ډول باندې وو. په فعلی حالت کې کله چې طالبان وس راغلي دي کڅو خوشاله مني دي ورسره. موږ افغانان د جنگ نه ستړي شوی یو، جنگ د حل لار نه ده. خدای موږ به ومنو، اما شرایط به دا وي چې د افغان ولس لپاره مهمه دا ده چې د فعلی امارات چې راغلی ده اول د قدرت د انحصار نه وباسي. دی وی ډلې د ملایانو او د مدرسې د طالبانو د انحصار نه، د دوی په کابینه کې د 40 نفرو وزیرانو او عمومي رئیسانو څخه حداقل باید یو 15-40 نفر غیر طالب خلک وي، غیر ملا خلک وي، همداسې کوینانو کې، همداسې نور. او بیا تر ټولو مهمه دا ده چې نویت باید معلوم شي. نویت د نظام که امارت وي، امارت اسلامي صحیح ده، قانون شریعت وي، خدا باید رسمي اعلان شي. دی وی غونډې په ترڅ کې د وی لوی جرګې چې افغانانو ته منلې ده په ترڅ کې دا ومنل شي چې فعلاً موقت وخت لپاره یو کال دوه کالو لپاره تر څو چې نور تدابیر د نظام د جوړښت په اړه باندې ویل کېږي. دغه نظام دی، دا نویت دی او دا زموږ اساسي قانون دی او د دغه اساسي قانون د چتر لاندې به ژوند کوو.
اصولي صاحب، تاسو د دولت د نویت خبره کوي، که چېرته دغه نویت تعین نشي آیا د طالبانو د مشر دغه غوښتنه به نړیواله ټولنه ومني چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني؟
تر څو چې دغه د نویت په راوړلو کې فعلی طالب حاکمان قرباني ورنه کی او خواره ور افغانان په ځان را ټول نه کی، افغانستان د سولې خواته نه، بدبختانه بیا د جنگ طرف ته ځي. او په جنگ کې بیا
ګټون کې نشته دا ولس بایلون کې دا افغانستان ولس بایلون کې دا نو چې د نظام د نویت معلوم نشي او دی وی غونډې دی وی شورا دی وی لوی جرګې په ترڅ کې د افغانانو رضایت ونه خستل شي زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به تعامل تاسو شي
ل شغل وصولی په مننې لې خبرتیا ورسته به واوري چې په هرات کې د یو خبريال او د مدین ټولنې د دوو فعالانو زندان کې دوه نیوکې پارولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو له لوري په هرات ولایت کې یو خبريال او دوه مدني فعالان په بند محکوم شوي. د رسنیو یو شمېر فعالان وایي چې د دغو دریو کسانو نیول د شي چې طالبان د بیان ازادي ته درناوی نه لري. د هرات ولایت د طالبانو د محکمې له لوري د دوی د حکومت پر ضد په خواله رسنیو کې د فعالیت په تور د دغو دریو کسانو د محکومېدو خبر د چهارشنبه پر خپور شو، خو تر دې دمه په دې اړه طالبانو رسمن څه نه دی ویلي. د خبريال خالد قادری خور همیرا قادری پر ټویټر د خپل ورور بند کېدل تایید کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې د طالبانو لوري دی او خبريال او دوه مدني فعالانو نیولو ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو خبريال خالد قادری، فیاض غوري او یو بل مدني فعال په یوه نظامی محکمه کې په زندان محکوم کړي دي. په ښکاره د دغه کسانو د نیولو انګیزه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو پر ضد لیکنې او تبصرې یادې سوې دي. د خبريال خالد قادری خور همیرا قادری پر خپل ټویټر باندې لیکلي، ورور می خالد د طالبانو په اړه د نظر لیکلو په تور د دوی په نظامی محکمه کې د استیناف غوښتنې پرته په یو کال بند محکوم سه. په دې ورځو کې مې د پلار یوه په خاطر خوندي او یوه تر زندانه ده. لدې سره د خالد قادری یو نږدې خپلوان ازادي رادیو ته د نوم نه خبرولو په شرط په یو لیکلي پیغام کې وویل چې طالبانو خالد د نظام د تخریب او پردیو ته د جاسوسۍ په تور زندانی کړای دی. د دغه سرچینې په خبره خالد قادری او دوه مدني فعالان د هیڅ ډول اسناد پرته د طالبانو یو نظامی محکمه په زندان محکوم کړی دی او په زور یې داسې سند ورته جوړ کړی چې د استیناف غوښتنې حق نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کور دننه پر رسنیو محدودیتونو د بیان د ازادۍ په اړه شدید اندېښنې را پیدا کړې دي. د خالد قادری یوې بخانه همکارې چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، خو د خالد د نیولو دلیل یې په هرات ولایت کې د نوروز په نوم په وسیمیزه راډیو کې کار کول و بلل.
اول اینکه به دنبال کارمندای به دنبال آدرس رادیو نوروز بودن، بعدن
اول د نوروز رادیو پلاټا کې و، بیا د رادیو هر کارکونکو کورونو ته ورغلل، بیا لټولو کارکونکو پوښتنه کړې وي. نن چې خالد په زندان کې د یواز یو یواز د نوروز رادیو لپاره دی.
د طالبانو په واکمنیدو د نوروز رادیو فعالیت هم بند شوی دی. طالبانو د دغه درې او کسانو د نیولو په اړه زموږ پوښتنه جواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته منسوب یو خبر سوی اخترس پیغام کې ویل سوی چې د دوی حکومت د بیان ازادۍ تجمن دی، خو ویل سوی دي چې باید د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو پر بنسټ وي. په دې ورستیو اته میاستو کې د رسنیو ډیری کارکونکو په ځنګړي ډول په کندهار کې د ملت غږ رادیو مسول د غشان خبريال اوکاس مرتضی سمدی، د تلو نیوز تلویزیون ویان بهرام امان او څو نور خبريالان د طالبانو لوري نیول سوی و چې له ضمانتونو وروسته بیرته آزاد کړل شول. خدا لومړی ځل دی چې طالبان دا خبريال او دوه مدني فعالان په بند محکوموي.
ایران په خپل هیواد کې د افغان کډوالو سرشمیرنه کوي. د ایرانی رسنیو په وینا د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې تیر کال د اگست په 15مه یې کابل ونیو، ایران ته شاوخوا 1 میلیون نور کډوال تللی دي. تفصیل په دې راپور کې
د ایران یو جک پړی چارواکی وایي هیواد یې غواړي چې د افغان کډوالو د پیژندلو په هدف د هغوی سرشمیرنه وکړي. د ایرنا خبری اجانس د راپور لمخې دا خبره د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون پنځشنبه وکړه. د ویلي چې د ایران د اقتصادي پروګرامونو او د کډوالو د پاللو لپاره په کار ده چې افغان کډوال معلوم سي. د ایران د رسمي خبری اجنس ایرنا د راپور لمخې لا افغان کډوالو او د نورو هیوادونو له اتباعو غوښتل سوي چې د حکومت او پولیسو ادارو ته ورسي څو پر خپل وخت د خدماتو د ورکولو د څرنګوالي په اړه د هغوی سرشمیرنه وسی. په راپور کې همدارز ویل سوي چې کدا کډوال پر ټاکلي وخت ورنسي دا امکان سه چې کډوال ونه پیژندل سي او له سختو اقداماتو سره مخامخ سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالنهیان کابو میاشت مخکې ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نږدې 1,000,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. د ده په وینا اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 5,000,000 ته رسېږي، خو ده ونه ویل چې دغو افغان کډوالو ته ایران څه خدمات وړاندې کړي او د کډوالۍ کوم حقونه لري. په وروستیو کې په انټرنیټ کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پر اساس یې ادعا کېږي ایراني پولیساتي افغان کډوال په بې رحمۍ وهي. د دغو ویډیوګانو له خپرېدو وروسته په افغانستان کې یو لړ اعتراضونه وسول. په کابل کې د ایران سفارت وویل چې دا ویډیوګانې د افغانستان او ایران د اړیکو د خرابولو په هدف خپرې شوې دي. په نیمروز کې د طالبانو چارواکي وایي چې له ایران څخه د ورځې کابو 3,000 افغان کډوال راستنول کیږي. هغوی چې تازه له ایران څخه افغانستان ته تللي وایي چې وهل سوي او د څو میاشتو اجوره هم ورڅخه ګرځول سوې ده.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي اوکراین د داسې درد او کړاو په مرکز بدل شوی دی چې د زغملو نه دی. ښاغلی ګوتریش چې پرون اوکراین ته تللی و پر ملکیانو حمله غندلې دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین د پلازمینې کیف له شاوخوا څخه د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته ماسکو هلته یو ځل بیا بمباري کړې دي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په اوکراین کې راغلي وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. هغه پرون په کیف کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یو ځای یو غټ خبري کانفرنس ته وویل.
اوکراین نن د نزغمل کېدونکو درد او کړاو په مرکز بدل شوی دی. نن یې زه د کیف په شاوخوا کې شاهد وم. بې مفهومه مړینې په پراخه پیمانه ویجاړي له بشري حقوقو او د جګړې له نورو قوانینو د نه منلو ور سرغړونې سوي دي.
انټونیو ګوتریش دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د اوکراین د پلازمینې کیف په شاوخوا کې ویجاړي ولیدې او پر ملکیانو یې حمله وغندلې. روسیې پرون پنځشنبه د کیف په ګډون د اوکراین په ځینو ښارونو کې خپل بمباري سخته کړې وه. په کیف کې یو استوګنیزه سیمه او بل ودانۍ په نښه کړه چې د اوکراین د اضطراري خدماتو ادارې په وینا په نتیجه کې لس کسان ټپیان سول. دا بمباري یو ساعت وروسته تر دې وسوه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره ګډ خبري کانفرنس ورکړ. په همدې حال کې د اوکراین له نورو برخو هم د چاودنو راپورونه ورکول سوي دي. په لویدیز کې له پولونا ښار د بیلاروس پولې ته څیرمه له چرنیهیف او د کیف په جنوب لویدیز د پاستیف په نوم د ریل ګاډي له یوه لوی تمځي د اوکراین د جنوبي ښار اودیسا ښاروال ویلي چې د هوایي مدافع لخوا د روسیې د ځینو راکټونو مخنیول سوی ده. د اوکراین چارواکو په دونباس کې د روسیې لخوا د انداختونو راپور هم ورکړ. دا هغه صنعتي ښار دی چې د کرملین په خبره د دوی عمده هدف دی. له دونباس بهر په شمال ختیځ کې پروت خارکیف ته څیرمه هم د حملو راپور ورکول سوی دی. په همدې حال کې اوکراین نن جمعه د هغو ملکونو د وتلو لپاره هیله مندي وښوده چې په جنوبي ښار ماریوپول کې د فولادو په یوه فابریکه کې له ځینو وروستیو جنګیالیو سره راګیر پاتې دي. د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دفتر ویلي نن له دې فابریکې د ملکانو د ایستلو لپاره عملیات پلان سوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم نیولای شي. د ازادي راډیو .com په ویب پاڼه کې دا غو راپورونه متن وستل شي چې د ازادي راډیو لاري د سهار لو او د ماښام تر او بجو پورې خبرې شي. کومه مرکه چې د ازادي راډیو لاري خبرو دا مرکه هم هلته په ویب سټ کې شته او همدارس د ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم تاسو زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې اوریدلی شي. په تورخم کې پاکستانی چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې سر له سبا نور افغان کډوالو ته اجازه نه ورکوي چې د پاسپورت او ویزه پرته له پاکستان افغانستان ته ولاړ شي. یعنی نن د دوی په وینا وروستۍ ورځ ده. د سپورت لډکر وړاندې د راشد خان د وروستیو لاسته راوړنو په ارتباط اوریدل شي چې د هند د کرکټ په غوره لیګ کې څلور لاسته راوړنې لرلې او په دې غوره لیګ کې نن پنجاب له لکنو سره مسابقه لري. دا لوبه د پراک په وخت څلور بجو باندې پیلېږي، څلور پنځه شپږ پښ نیمه بجې د کابل په وخت باندې د لوبه د تلویزیون لاري اوریدل شي. او دا ساجر اړو پرې خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته ساجر او اوریدونکو پروګرام کې ساسو په شخصه پښوی پیغامونه خبرو. راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه دې برخه ته مو سه اجمل اند هر کله کوم. یو شمیر هغه کسان چې د پوسټ لارې له افغانستان څخه بهر یا هم له بهر څخه افغانستان ته اسناد او نور توکي لیږلې دي شکایت کوي چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي او ډیر وخت لپاره ځنډیږي چې دې ځنډ دوی لړۍ رستونځو سره مخ کړي. د افغان پوسټ اداره مني چې د پوسټ لیږلو په برخه کې ستونزو سره مخ دي، خوای دوی یې د حل لپاره هڅې کوي. نور جزئیات دی رپورت کی.
د طالبانو لبیا واکمنیدو سره د نورو خدماتو ترڅنګ پوستي خدماتونه هم ټکنی شول چې په دې لړ کې ځینو خصوصي پوستي شرکتونو خپل فعالیتونه ودرول. ځینو هغو کسانو چې په دې ورستیو کې د پوست لاري اسناد او توکي لیګل دي ازادي رادیو ته ویل چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي چې لدی عمل لړی رستون سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکو زین الله شګیوال چې شاوخوا څلوي خورځې مخکې ځینې اسناد فرانسې ته لیږلي وایي تر اوسه یې درک نشته چې چیرته دي. دی وایي هلته یې خپلوان اسنادو ته په تمه دي، خو کله هم چې په ننګرهار کې د افغان پوسټ له څانګې سره اړیکه نیسي هغوی ورته وایي چې صبر دې وکړي و به رسیږي.
د ننګرهار دولتي پوسټخانې د لارې مو لیږلې، ما چټک پوسټ کې ورکړل ویل چې وو ورځې زیات دیار لسر دی کو دیار لسم اور دی چدا دا اخری اور دی نه پدی اور زکمن رسیږي ماننه چدا دا تقریبا سلوی 200 اخر دی کیږي اوسه پوری معلومات نشته چدا تذکری چیرته دی.
داستون ز یو اړخی زنه ده، هغوی هم افغانستان ته د پوسټ لاري په اسانۍ چلیګلې نشي چې په بهر کې دی. په جرمنی کې مشت افغان لیکوال لمګل سحر وایي غواړي او سند افغانستان ته ولېږي، خو لډی رو هڅه ورسته هم بریالي شوی نه دی چې دا کار وکړي.
زه تقریبا و میاشت کیږي چې یو مهم سند دا یو پانه ده وان دا ولېګم نه لګل کیږي. افغانستان لکه څوک چې
مخکې په کابل کې د چټک لیک پوستي شرکت ډی ایچ ایل فعالیت درلود چې له افغانستان نورو هیوادونو او له هاخوا بیا افغانستان ته د اسنادو د لیک درالیک په برخه کې د خلکو ستونزې تر ډیره هواري کړې وې، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره یې فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. د کابل اوسیدونکي عمران غنی چې غوښتل څو کتابونه ایران ته ولېږي وایي کله چې د افغان پوست ادارې ته ورغی د کتابونو د لیک بیه یې دومره لوړه ورته وویله چې د کتابونو تر بیې څو چندل وړاوه.
نو دوی چې کوم حساب حکومت ویل چې دا په شپږ دېرش زره افغانۍ باندې تاسو ته انتقال کیږي، نو ویل چې دا خو شپږ دېرش افغانۍ تقریبا د کتابونو چې حساب کوم شپږ دېرش ټول نه دي. د ترزو مې جلال آباد نه هم بهر ته لیږل، اول هم تفوسو کړ چې هم تقریبا شپږ دېرش افغانۍ ترې اخیستي. موږ د مسؤلینو نه د لوړ پوړ چارواکو نه هیله لرو چې دا قیمتونه راټیټ کړي.
خو د افغان پوست ادارې مسؤلان وایي چې د پوست باید دوی نه بلکې د پوست نړیواله ټولنه ټاکي. د دغې ادارې د سوداګرۍ او پراختیا څانګې مشر زبیح الله عمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې ستونزې شته، خو ویې ویل د دې ستونزو د حل لپاره کار کوي. نوموړی وایي د حکومت له بدلېدو سره بهرني خدمتونه درېدلې وو او دوی د بدیلې لارې په توګه اروپایي او امریکایي هیوادونو ته د پاکستان له لارې د پوست د لیک لړۍ پیل کړه، خو هلته هم ستونزې پیدا شوې.
چې کله مونږ اول کې اخیزه وکړه پاکستان د لارې مونږ اسلام آباد لارې ولېګل، نو هغه د پاکستان سره مشکل رالو. د مونږ پارسلونه چې وو کوم آیټمونه چې مونږ لیکلي وو هغه بیرته مسترد کړ پاکستان اسلام آباد ته، چې دا څوک شکایت کوي صرف هغه مشکل وو. بیا وروسته مونږ کوشش وکړلو چې د قطر د لارې رسمان بیرته د قطر د لارې دغه مشکل حل کړو. الحمدلله هغه مشکل مو وسل شوی دی. کوم آیټمونه چې مونږ په اسلام آباد کې بند وو هغه هم بیرته واپس کابل ته راغوښتلو، نو بیرته د کابل نه ډایرکټ قطر د لارې انشاءالله ټول ځای ته ورسیږي.
ښاغلی عمر زیاتوي چې دوی عاجل پوست یا پارسل له لسو تر دیارلسو ورځو رسوي او عادي پارسل بیا پنځه ویشت ورځې وخت نیسي، خو هغوی چې د پوست له لارې خپل توکي لیږي وایي کله یې عاجل پارسل هم څو میاشتې نادرکه وي. د افغان پوست ادارې پخوانی تخنیکي مرستیال عبدالهادي زهین وایي د افغان پوست اداره باید له سیاسي تعاملاتو لرې وي او هڅه دې وکړي چې د ټولو هیوادونو له پوستي ادارو سره ښې اړیکې ولري. ښاغلی زهین وړاندیز کوي چې افغان پوست اداره د خپلې اوسنۍ ستونزې د پوستي خدماتو د نړیوالې ټولنې په مرسته حل کړي او د دې ترڅنګ دې په افغانستان کې لشته هوایي شرکتونو سره اړیکې او همغږي رامنځته کړي چې د هغوی له لارې پارسلونه په وخت او په ښه توګه تر منزله ورسوي.
یو خو د پروسه مثلا ډېره ځنډول شوې ده،
هغه دلیل دا چې مثلا تیاره په وخت نزي مثلا د دوی کمیونیکیشن دی هبونو سره په خطوګه نشته هب کې مثلا دغه پکیج پاتې کیږي به تیاریز نه مثلا نور هیوادونو ته زی بیالته دیغه پروسه فالو اپ تعقیب نشته یعنی دا یو پروسه ده دی اول نه تر اخیره پورې دا پروسه باید تعقیب شي دی پروسه لپاره باید یو وخت او زمان تعین شي یو پی یو خپل سیستمونه لري چې د انټرنیشنل پوسټل سرویسز په نوم دی هغه سیستم کې د پوسټا په هر قدم کې معلوميږي هر قدم کې تعقیبيږي ټرک نمبر لري ولی د لپاره یو مشخص ټیم باید ووسی چې هر پوسټا تعقیب شي بیا غنه ورسته مثلا ته مشتری ته جواب وکړل شي مثلا کار دې په همدې صورت پر مخ خزین
په افغانستان کې لومړنی پوسټي خدمتونه په دودیز ډول د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال پیل شول هغه وخت هم د خدمتونو په کمو امکاناتو او ځن تر سره کېدل چې تر اوسه یې ډیر توپیر نه دی کړی خو خلک هیله لري چې په دې برخه کې لازم پرمختګ رامنځته او شتستونځي هواري شي دوی دا هم وایي هیله مندي چې تړل شوی خصوصي پوسټي شرکتونه هم بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په تاریخي موزیم کې د تاریخي آثارو د بیا رغونې چارې بیرته پیل کړې دي په غزنی کې ډیر فرهنګ پال هم د اطلاعات او کلتور ریاست دغه اقدام ستایي او ترې غواړي چې ټول لرغونو آثارو او عبادتو ته پام وکړي نور حل په ریپورت کې اورو
په وسانی وخت کې د غزنی ولایت په ملي موزیم کې د بودایي او اسلامي دورو زرګونه قلم آثار پراته دي خو دغه آثار ځینې برخې د کورنۍ او جګړو او بیلابیلو حکومتونو او نظامونو په وختونو کې نړیدلې چې بیا رغولو ته اړتیا لري خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد وایي د دغه تاریخي موزیم د تاریخي آثارو د رغولو چارې پیل کړې دي نو مولوی په هیواد کې تاریخي آثار د افغانستان ملي او مانوي شتمني بولي نو ځکه د هغې په ساتنه او رغونه ټینګار کوي ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل لدی عملی په تیلې چې په غزنی موزیم کې پراته تخریب شوی آثار بیرته ورغوي
په غزنی کې موږ سلګونه داسې آثار لرو چې د هغو ترمیم ته ضرورت ده که چېرته دا ترمیم نشي دا یو مخلبه نه ځي بیا موږ دلیل یو ټیم جوړ کړو چې په دې کې مسلکي کسان هم شته چې له ډېره وخته اطلاعات فرهنګ کې کار کړی ده بس په دې فیصله وکړله چې نور باید دا جوړ شي کار ورباندې روان ده چې ترمیم شوی دی او د موږ مسلکي خلکو ته ضرورت شته په دې کې وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده انشاءالله هغه به هم له موږ سره مرسته وکوي
حبیب الله مجاهد په غزنی موزیم کې د پروتو آثارو د بیا رغونې په برخه کې له موسساتو او ملي تجارانو څخه له دوی سره د کیمیایي موادو په اخیستلو او برابرولو کې د مرستې غوښتنه کوي د یادونې وړ ده چې د غزنی په ملي موزیم کې د کیمیایي موادو د نشتون له کبله د تاریخي آثارو د بیا رغونې کارونه ټکنی روان دي بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری فرهنګ پال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي او وایي دا به د خوشی ځای وي چې موږ بیرته خپل نړیدلي آثار جوړ ووینو لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د هیواد دغه تاریخي آثار باید په خواره غول سوي وای خو اوس هم ناوخته نه ده
غزنی یو دی ولایتونو په کتار کې د چې په موزیم کې ډیر داسې آثار ته چې یادي ورستیو جګړو او یا طبي پیښو له امله زیانمن شوي دي دا چې اوس د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي چې موږ دغه آثار بیرته رغوو او د دې د رغولو لپاره یې مټ رابډ وهلې دي دا ډېره ښه چاره ده موږ د دې داسې ستاوي چې زر تزر باید دغه تاریخي آثار ورغوي تر څو پورې زموږ هغه تاریخي هویت خوندي شي او راتلونکو نسلونو ته په میراث پاتې شي
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په ډیری سیمو کې تاریخي آثار د خپلمنځیو جګړو او طبي پیښو له امله نړېدلې خراب شوي او یا یو مخ له منځه تللې دي
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي سو یې راخلو
السلام علیکم زه له کندهار ولایت ته دامن ولسوالۍ څخه تجربیان خبره کوم کومې دغه مرستې چې د راځي یا دغه ستاسو کې ویشل کیږي هغه عام خلکو ته نه رسیږي هغه خلکو ته رسیږي هغه زاړه ملکانو هغه زاړه خاینین یې ګرته وړي
زاهد ملتیار د ندالی ولسوالۍ د ماتکی درس پر لینم امارت د مشرانو څخه غوښتنه لرم چې تاریخ مو بند کړ ډیر ښه کار مو کوي پر ځای کار مو کوي دغه ولس غم هم باید در سره وخوري چې په دې کښ باندې په لکونو خلک اخته و نو دا ټول بیکار کیږي باید بندونه او د بار کار ورته وسی بندونه وتل شي او کارخانه فعال شي دا خلک په کار وګمارل
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.
د اوس لپاره هم دومره. په نور خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
څلور نیمه بجې شوې. لا سجی راډو خبرونه. د طالبانو مشر نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. ملا هیبت الله اخونزاده په یو لیکلي بیان کې چې د کوچني اختر په مناسبت خبر کړ، ویل دي چې ډیپلوماتیک روابط د افغانستان د ستونزو په هواریدو کې مرسته کولی شي. وروسته تر دې چې تیر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، تر اوسه د تیرو نږدې اتنیمو میاشتو په ترڅ کې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د ترکیې سفارت د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پرونی 14 وخندلې. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سورلیو په دوو موټرونو کې 14 لشتر لشه نه تنه ووشل او 14 نورې ژوبل کړل. په ځینو نورو راپورونو کې د مرجوب لشمیر تر دې زیات شودل شوی دی. داعش اسلامي دولت ډلې د دغو بمی 14 چې پر شیعه ووشوي مسؤلیت منلی دی. د ترکیې سفارت په بیان کې ویلي دوی دغه غیر انساني حمله چې په روسیو کې شمیر زیات شوی دی په کلکه غندي. د اوس لپاره په اوکران کې د ماسکو ستراتیژیک هدف دا دی چې د اوکران ختیځه برخه چې دونباس ورته وای په بشپړ توګه ونیسي. دا خبره د بریتانیا دفاع وزارت یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې له پلازمینه کیف څخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش د سفر پر مهال روسي پر دغه شهر هوایي بریټ وکړ. بل لور ته په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د اوکران لپاره د 30 میلیارډ ډالر مرستو غوښتنه کړې. د قزاقستان ولسمشر په اساسي قانون کې د اصلاحاتو دروستلو لپاره نن د ملي ټول پښتنې وړاندیز وکړ. قاسم جمارت توقایف سشکل په اساسي قانون کې د یو شمېر تعدیلات وړاندیز کړي چې له ټولو په دغه مالامال هیواد کې واقع غیر متمرکز شي. د دې ټول پښتنې وخت روس نه د ټاکل شوی، خو شاغلی توقایف پارلمان ته د وینا پر مهال نن دا خبره وکړه. په قزاقستان کې تیر ځل په 1995 کال کې ټول پښتنې شوی و چې اوسنۍ اساسي قانون یې تایید کړی و. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شبي پیغامونه خپاره کړو. د کرکټ د ګرته مخه کوو. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال د هندستان د کرکټ په غوړه لیکي. د افغان کرکټر راشد خان وروستي لوبي ستای. دوی وایي د راشد خان د ورم شپې له لوبي هم خوند واخیست. راشد خان د سنراز حیدرآباد لوبډلې په وړاندې په دې لوبه کې په 1200 ټوپونو یو ډیرش تیزه منډه وکړې. نور په دې راپور کې
د بریا لپاره په ورستیو دوه بالونو نه منډه تاړتیا ده. افغان راشد خان چې په دسکه شوې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغکاری په سټرایک ولاړ دی، په لوبغالی کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزيږي. خو راشد خان د لوبغالی په آف سایت شپږی ځوهي، خو د لوبي د بریا لپاره په وروستي توپ درې نور منډو ته لا هم اړتیا شته. ویره دا ده چې ښایي وروستی بال بې لمنډي وشي، خو راشد خان د سنرایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلې په اوبو لهو کوي او په وروستي توپ شپږی ځوهي. په لوبغالی کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور. د خای د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجان ډکه سیالي وبلل شي. په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه، حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو 16 اورونو کې 196 منډې هدف وټاکه چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د یو ډیر تیز منډو پر مټ د شلم اور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي. د راشد خان ګڼو مینوالو د نوموړي د تیر شپې لوبه ستایلې او ښاغلی خان د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللې. د کرکټ افغان څارونکي سمې هلال ازادي راډیو ته وویل
که پتی رلو به منگو ایو پروستیو که خپلو کجا تایتنز لو دلی تباری اخپل اکلاغو چی چطکی یو دیشمن دیو کده پتوله که راشد خان به هن غرالیک که خورا دیر خلو به دلده که راشد ده نلی او به ده کرکت وست وقت که ده کرکت یو امال گا گنل کی ده چه پا هر میدان وی ده دل ده لو بی لیدول لپاره نو میلیونونه مینوال و ده کرکت چارون کی و ده کرکت آقا برخ سر جدی ده زیاده مینه لری ده دلو بی تا پتا مایی
ده کرکت بل افغان مینوال رحیم صدیقی چه ده محل پا نیوزیلند کی اوسیگی پر خپل فیسبوک پا خبره کلی ویدیو کی راشد خان ده طولو افغانانو ویار بلله
څه یو جالوی په لوبه وشو تاسو ته ټولو ته معلومات دی چې راشد خان یو آل راونډر دی خو د یو ښه بیټسمین نه ده ته ښه بیټنګ کوي ولې راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅېږي وجه یې همدغه ده که تا ته بولینګ کې پرفارمنس ونه کړي بیټنګ یې درته کوي او د راشد خان په ځلیدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادیږي د ټول افغانستان نوم یادیږي دا زمونږ د ټولو افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده
د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل په 15 پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ څلور نور افغان لوبغاړي هم لوبيږي محمد نبی فضل حق فاروقی نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیگ کې د افغانستان استازي توپ کوي
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره پر خوست او کونړ د پاکستان د ورستیو بریدونو په اړه پیغامونه راته پریخي زما بریاوی مرکو په لاړ کې مو دازل کندهار کې د عائشه په نوم هغه میرمن سره خبرې کړې چې په خپل زیار او نوښت 50 بې وزله خځو ته د کار زمينه برابره کړې دا چې څنګه هله دا پروګرام تر پای را سره واوري ممکن د دې مرکه په اوریدو تاسو ته هم د کاروبار انګیزه پیدا شي راځي په پایل کې تاسو پیغامونه واورو
بلیا سلام علیکم زه شتیولا مله مرکز کندهار د جړی ولسوالۍ تر سیسر پاړی کې کوم د هزار دی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم په دغه شهیدانو باندې ډیر خوشاله شو په کونړو په پښتونخوا کې د شهیدان کړي دي په پاکستان دی ظلم کړي دي موږ افغانانو سره الله پاک دې دغه شو شرم یې الله دې دغه شي ظلم سره وګړو د مشرانو سره د اسلامي امارت د مشرانو سره موږ دا عام خوښ دي بایچ په کله کا جواب ورکي او مغاش مته کی جواب ورکي پرې نه دی راځي سوموار چې پر موږ دا شام نه کړی دی موږ زیره وي
رادیو ازادي کارکون کې ته سلامونه نیک هل وړاندې کوم عبدالقادر کریمزی نورستان ولایت موضوع د کونړ ولایت د خوست ولایت موضوع لپاره مونږ یو به اوسنی رهبرانو د سینوی جمهور یعقوب چوپ پاتې ده د سینوی جمهور متکی سر چوپ پاتې ده خوشو شو د پاکستان سفیر اظهار کړی ده او په دې کې د پاکستان سیاسي رهبران غواړي چې افغانستان بیا فوټبال میدان جوړ کړي په دې فوټبال میدانو کې د یو اړ کې د سیاسي ډیپلوماسي دغه کار کول چې مخکې او وخت جبه مقاومت جوړګي جبه مقاومت په نوم باندې یو خبره جوړګي ترکیه کې غونډه وکړه یو طرف غونډه وکړه موږ د امارت نه دا ډیر تشکر کوم امارت ښه عملیات نیولې دا امارت نه خوشاله یو خو په دې کې پاکستان ډیر ښه کار نه دی کړی شپېته کسان په خوست ولایت کې وګوري او کونړ ولایت کې وګوري موږ عوامو دا نه غواړو چې پاکستان ته شدید جواب ویلی شو او باید پاکستان د سیاسي رهبرانو دا کارونه کې موږ سیاسي ډیپلوماسي لارې نه کار باید واخلي نه دي د فوجي کار نه نه دي دغه فوجي صاحب باندې موږ باندې افغانان هیڅ کله هم دغه دار نه لري خو افسوس دار چې زمونږ گاونډي دا ایران هم زمونږ گاونډي دا تاجکستان هم زمونږ گاونډي دا دوی سیاسي لارې نه حال کې خبره په جګړو نه هیڅ کله موږ نه دوی چې هغه ستې شي او موږ همیشه د بره د وجود سیاسي لار نه باید حال کو چې د پاکستان سیاسي رهبران د زمونږ غږ اوري د پیغام اوري او باید د دې سیاسي لارو نه مشکلات تستونز ته د افغانستان همسایه په توګه باید وپیژنو د سینه کې یو دشمن په توګه د سیاسي رهبران موږ باندې یو سیاسي چلن کې یو طرف موږ ته وایي چې موږ افغانستان سره خدمت کوو بل طرف مونږ باندې دا وایي بریدو نه کوي
بلے سلام علیکم زجما خان د هلمند ولایت نازی ولسوالۍ څخه پرتماس کوم سم بریدونه چې پاکستان په افغانستان کې د بډې برابر کې طالبان یې څو ځان لري نه د هم څو پرته چینه د کثیر طالبان نشته ولې د افغانستان ولسی خلکو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان د دې بریدونو جواب ورکړي طالبان د نورو چارواکو سم غوښتنه دا ده چې چپتیاونه کې او د خپل د افغانستان د خوارو غریب ولس سمو
السلام علیکم زه نقیب الافغان د ننګرهار یو اسلام دشمنه انسان دشمنه کارونه دي دا رښتینې ګاونډیتوب غواړي نو د دې کارونه دي لاس والی او د نور نړۍ لپاره دي جنگ نه کوي ځکه چې دا یو ګاونډي ملکونه دي اوس نړۍ بعض اشخاص کوشش کوي چې دا د خپل منځونه کې واچي او طالبانو مشرانو لم پکار دی چې د اول سره مشورې وکړي او د کاربوان سره مشورې وکړي ازما د یک مديار کې نه دا خواهش ده چې ته ولې خاموش نه شې بده کابل کې تو کوم د ولس نماینده یې اخر تم یو پاکستان د پاره یو خبره هوګه کنه ټول ولسونه ستانه ګلمن دي
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
اوسم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې پر بیلابلو موضوعاتو مو ازادي رادیو ته راسته ولیدي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما سلام دی زبی اللہ مجاہد تور سی جو ورته وای چې دا ډالر په یو سره تینځل سو خو دې پښپانه سو او چې په تینځه چاته پښپانه سو دې ملت کې تباہ کړي دا سره حکومت داری ده ته دا شهروالانو باندې امر وکړي چې خو نه لښته کی کورنر خو نه په لار دی او ډالر په تینځه چا افغانې دی دا ورته سره حکومت تشبی چی سي په مخانه سي جوړای لای په یو دکاندار سي زور نه رسي په تجارت او سرمایدار سي زور نه رسي چې نرخونه راښته کوي ټول ملت دا دوی سي د لاس د نرخونو خو به راښته کولای شي دا په خارجانو پر اړه نه لري والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات
وعلی السلام علیکم زه نور محمد د پکتیکا ولای دي بارونه خبرې کوم زما د ای پیغام دی چې دا غره تانه شرشي یو حکومتي چرواکي تا ورسیږي روره حالت خو گرانی گرانی ده سمندونه دومره گران دی روزه د خال بیچاره غریب دی بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کوي نشي څلور پنځه لک روپۍ په یو لاري باندې اخلي دا ګمرک یې اوس کم شوی وای ما شوی وای دا به وځل اخر غریب خلک دې د دکاندارانو چې دا ګمرک په لاري ورکوي هغه په سامان باندې دستی مری هغه درد تکلیف او غلط طرفی جوام طرفی د دکاندارانو ګرام نه دي سامان باندې هغه خرڅات خیموي او سامان عوام ته چيږي په دې باندې خونه کیږي
سکسي د شانګران تاریخي باندې کړل او شان خېخي د بهاد اگرسیو دي نو دا سره یو کې نو توجه سي د طالبانو به خلا سره چولې د درجه د شي وایل شي کوي دا باید نو کې سره اصلاح
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبد القدیر منولات مرکز سرګار صاحب نه دا پیغام تاسو ته رسیدم چې دلته د هلمند د شهر د طالبانو د ملکور چارواکو څنګه غوښتنه ده چې د هلمند روژې مبارک پر رسېدو سره دلته د سرګار په شهر کې د خوراکي توکو بای ډیر زیات لوړتیا دي او دې څخه موږ دا غوښتنه ده دې دا غږ شار نه خونه کنټرول کړي او دا نصنانی ویشه او دا نصنانه ارزانه کی و سلام با احترام
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناو د کلن ګلدین تاسو په تماس کې ما د زړه کوم سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکونکو ته وایم دا د سلام زموږ د درخواست دی چې گرانین یک متین خو بیا اندازې ډیر زیات د ګرانوالي په صدې ډیر زیات خطر ده او د دیروجی په میاشت کې بیا لسند شلچند اړیو چې ګرانیږي دولتي چارواکو ته موږ درخواست دي چې دا کم تاجران چې کم ګونه چلایي یا دکانداران او دغه یو تونه زو خو ډیر بالکل څوک راوړي نشي او بای چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک شهروالانو ولا هم درګه محصول کسان دا کوم نه خو چې دوه لول لور چرې به چې دا او بیا خاصه توګه دولتي کارکونکو ته زموږ درخواست چې څومره مسؤلونه اخیستل کیږي به چې د روزي یا د رمضان میاشي ډیره گزاره وکړي او دا غزو چې کوم دی دا ټول غریب خلکو نه وځي البته چې لسیفې البته چې زورو په مسؤل وړي دلته موږ نه 2000 زورو باسي کال ته 2000 وړي دلته موږ نه 5000 زورو باسي او دا اوسمه مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرسته چې کیږي به چې غریب خلکو سره چې بیچاره یې خواران هغه ته مرسته وشي او داسې نه چې یو بل اپلیږي بل کلی کې خلک لیږي داسې کټ نه غواړو او به چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي وسلام ګلدین چې کور وای
دا و ستاسو پیغامونه په دهیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
دیش مریته لاند پیغام ثبت کړئ 00